بلاکه لکانه واکمنو لکه دنن پتسیر ملی سرود نو پنول سو دریش کال که ده محمد نادر خان ده سلطنت پر محال اسکری مارش جور شو چی ده ملی سرود پتو که غگول که ده
ملی سرود په رابطه مو تفصیلی راپور واورید. اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شپې احمد تکل ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د ملګرو ملتونو د دوو ادارو له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان WHO لخوا د واکسین کمپاین نن پیل شو. د پروان امنیتي چارواکي د انسان تښتونکو له منګولو د یوه ماشوم د ژغورنې خبر ورکوي او وایي چې دا 12 کلن ماشوم د بلخ ولایت اوسیدونکی و چې ژغورل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته له افغانستانه صادرات په نږدې راتلونکي کې پیلیږي. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر افراطي ګوند چې د وروستیو څو ورځو خونړي اعتراضونه یې تنظیم کړي وو ممنوعیت لرې کړ او د ایران د رسنیو څارونکي بورډ یوه ورځپاڼه ظاهرا په دې هیواد کې د بېوزلۍ په اړه په یو راپور کې د آیت الله علي خامنهیي د لاس د تصویر د خپرولو په خاطر بنده کړه.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
دا کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نایب غوښتنه کوي چې د کرکټ له پیاوړو لوبډلو سره ورته د لوبو موقع برابره شي. ګلبدین نایب چې په شل اووریز کرکټ نړیوال جام کې نیوزیلند ته د لوبې له بایللو وروسته په خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل، افغان لوبډلې ډېره موده نړیوالې لوبې نه وې کړې او له دې وروسته پکار ده چې دوی ته له پیاوړو لوبډلو سره د لوبو ډېر فرصتونه برابر شي. افغان لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې خپلې د پیل دوه لوبې له سکاټلند او نامیبیا څخه وګټلې او د مینهوالو هیلې یې راژوندۍ کړې چې دا لوبډله به وکولی نیمه پایلو بیت لار وکړي. خو پاکستان، هند او نیوزیلند لوبډلو ته د خپلو درې لوبو له بایللو وروسته یو نشوای کولی چې نیمه پایلو بیت ووځي. ګلبدین نایب وایي دا چې د سکاټلند او نامیبیا په وړاندې ښه ولوبېدل وجه یې دا وه چې دوی له دې لوبډلو سره ډېرې لوبې کړې دي او ورسره بلد دي. که له نورو پیاوړو لوبډلو سره هم ډېرې لوبې ورته برابرې شي هغوی ته به هم ماتې ورکړي. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي محمد اشرف شکران وکولی شو چې د تکواندو د جیو په نړیوالو سیالیو کې چې په پاکستان کې وشوې په اووم وزن کې اتلولي ترلاسه کړي. دا تکواندو ملي فدراسیون په خپله رسمي پاڼه کې لیکلي دي چې په دې سیالیو کې د 15 هیوادونو 422 تکواندو کارانو په 14 لوبډلو کې ګډون کړی چې د افغانستان د تکواندو 19 لوبغاړو هم پکې برخه اخیستې ده. ویل کېږي چې دا سیالۍ دوه ورځې مخکې پیل شوې دي او درې ورځې نورې به هم دوام وکړي. په دې سیالیو کې محمد اشرف شکران لومړی خپل پاکستاني سیال محمد راشد 15-2 نمرو، دویم د پاکستان بل لوبغاړی محمد عدنان 2-3 نمرو، دریم د نیپال لوبغاړی 40-14 نمرو او په وروستۍ لوبه کې خپل عمانۍ سیال 19-13 نمرو په وړاندې مات کړل. د شل اووریز کرکټ نړیوال جام د نیمه پای لوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. له څو اونیو لوبو وروسته د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبو ته څلور لوبډلې بریالۍ شوې. له اول ګروپ څخه انګلینډ او آسټرالیا او له دویم ګروپ څخه پاکستان او نیوزیلند هغه لوبډلې دي چې د نړیوال جام په نیمه پای لوبو کې به ولوبېږي. پاکستان خپله لوبه د آسټرالیا سره کوي او انګلینډ هم د نیوزیلند په وړاندې لوبېږي چې د دواړو سیالیو ګټونکي لوبډلې به د نړیوال جام پای لوبه وکړي.
سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د پروګرام دویمې نیمایي ته. لومړی یو راپور لرو. د تحریک لبیک مذهبي ډلې سره تر معاهدې وروسته د پاکستان حکومت دغه تنظیم تر بندیز لاندې ګروپونو له لسته ایستلی دی. حکومت ویلي دا کار یې د ملي ګټو په رڼا او د دې ډلې لخوا تر دې ډاډ ورکولو وروسته کړی چې دوی ویلي د پاکستان تر اساسي قانون لاندې به فعالیت کوي. غلام غوث په دې اړه له پاکستانه راپور لري. تر هغه وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه د ځوانانو پروګرام او ژوند په شیبو کې خپور شي.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت نه د ایتوار په ورځ ناوخته د جاری شوی یو نوټیفیکیشن تر مخه په تحریک لبیک لګول شوی بندیز لری کړی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 6 نیټه د داخله چارو د وزارت لخوا د جاری شوی یو سرکاري لیک تر مخه وزیر اعظم عمران خان تحریک لبیک د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالو ډلو د پرست نه د وستلو منځوري ورکړی و. دا د هغې وروسته ده چې د اکتوبر په 9 نیټه د تحریک لبیک پاکستان او مذاکراتي کمیټې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوی و او تحریک لبیک د اسلام آباد په لور خپل لاریون ځنډولی و. خدایا تحریک مشران ویلی وو چې دوی به د حکومت لخوا د غوی غوښتنو عملی کولو ته ګوري او که غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به خپل لاریونونه پیلوي. د خبریال او سیرونکی محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د تحریک لبیک د ناقانونه حیثیت د ختمولو ځینې سیاسي محرکات هم دي، خو هغه فکر نه کوي چې حکومت به د دوی ټولې غوښتنې ومني.
د دې نه به سیاسي فائده د اغوستو کوشش کیږي. خلک په خپل په پنجاب کې دا ګڼي چې میاں نواز شریف چې کوم دی هغه سره زیاتې شوی دی د حکومت نه لرې کېدو نه پس، نو هلته په خلکو کې یو خاص قسم جذبات دي. نو د هغې د مقابلې دپاره به په راتلونکي وخت کې که بیا انتخابات کېږي نو تحریک انصاف ته به دا ضرورت پیښېږي چې هغه د مذهب په نوم باندې کوم ووټ دی چې هغه دې هم دوی ته ملو شي. نو تحریک انصاف په دومره هغوی سره لاړ هم شي که نه، دا یو ډېر لوی سوال دی په دې وخت کې، ځکه چې د هغوی څه مطالبې داسې دي چې هغه د تحریک انصاف سره کېدی شي چې د هغې خلک هغې سره ونه مني. خو پی ایل پی ته به هم دا مشکل وي چې که حکومت د هغې سره د عمران خان د هغوی سل په سله ټولې خبرې نه مني، نو آیا هغوی به هم دې سره لاړ شي که نه، دا هم یو مشکل دی هغې لپاره.
تحریک لبیک غوښتنه کوي چې په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاکو خپرولو په سر دی د فرانس سفیر له هیواده وشړل شي او د هغوی مشر سعد رضوی دی له بنده خوشې کړی شي، او د دې ترڅنګ دوی ځینې نورې غوښتنې هم لري. په پیښور کې د خبریال او څیړونکي شمیم شاهد نه مې هم په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د هغه په نظر په هیواد کې په ځینو تنظیمونو د بندیزونو لګولو او بیا د هغوی سره د لوزنامو او مذاکراتو کولو حکومتي پالیسي سمه نه ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده د ژوند شیبې به مو ښې تېرېږي. دا اونۍ به د هغو ځوانانو خبرې واورئ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې پوهنتونونه تړلي دي.
پوهنتونونه بند دي، ټول محصلین ناامیده دي.
نه یوازې دا چې د پوهنتون تړل کېدو زموږ په زده کړو باندې به تاثیر وکړلو، بلکې زموږ په ذهن او روان باندې هم ډېر به تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت کله بېرته پوهنتونونه پیلوي؟ د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، چې په ځینو سیمو کې ښوونځي پیل شوي خو د دولتي پوهنتونونو دروازې لا هم تړلې دي. طالبانو څو ځله وویل چې دوی د پوهنتونونو د پیل لپاره په طرحو کار کوي، خو لا هم چې د دوی له بیا واکمنېدو تر دوه میاشتو ډېره موده کېږي پوهنتونونه نه دي پیل شوي. افغان محصلان وایي له یوې خوا په تېرو کلونو کې کورونا د دوی تحصیلي بهیر سخت وځپه، اوس چې پوهنتونونه یې تړلي دي نه پوهېږي برخلیک به یې څه شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد عمران وایي اوسنی وضعیت د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ په خصوصي پوهنتونونو هم تاثیر کړی او اوس ډېر کم محصلان د پوهنتونونو ته ورځي.
پوهنتونونه بند دي، ټول محصلین ناامیده دي. د موږ د سیم نه درته ووایم، د موږ له سیم په ټول تقریبا 80% شاګردان تللي دي، یا بهر ته یا ناراضي پوهنتون ته ځکه یا فیسونه نه سرسره، او بل خلک ډېر ناامیده دي. د لوړو زده کړو وزیر وایي شلو کلونو کې چې زده کړې کړې لږ ایستمه نشي کېدلی، او بل دی داسې خبرې کوي لکه داسې د لوړو زده کړو په خلاف وزیرې، نو خلک ډېر ناامیده کړي دي راتلونکي ته. خلک ځکه حالت ډېر خراب دی، د محصلینو هېڅ برخلیک نه ده معلوم.
محصله حسین هم وایي دا چې پوهنتونونه تړل شوي دا دوی پر رواني هم منفي تاثیر کړی، او نه پوهېږي چې د دوی برخلیک به څه شي.
نه یوازې دا چې د پوهنتون تړل کېدو زموږ په زده کړو باندې به تاثیر وکړلو، بلکې زموږ په ذهن او روان باندې هم ډېر به تاثیر کړی دی. موږ په تېره 40 کلنه جګړه کې ډېرې ستونزې وکتلې، خو هغه ستونزو سره سره بیا هم موږ خپل همت له لاسه ورنه کړ او تر دغې حده پورې مو پوهنتون راورسو. زه خپله د پوهنتون په اووم سیمستر کې وم، مګر کله چې نظام بدل شو موږ په کور باندې شو. اوس اجازه نشته دی موږ ته چې موږ بیرته پوهنتون ته دوام ورکړو. زموږ یوازې هغه د پوهنتونونو وروستي سیمسترونه پاتې وو تر څو پوهنتون مو نور پای ته ورسیږي. ما مگر نه یوازې دا چې زمونږ غا ټول وخت برباد شو یا بیخی بل کال ته غزمونږ سیمسترونه وغزیدل، لدی سره سره هغه څه چې مونږ زده کړي وو هغه بیخی له ذهن نه وتلي دي، یا هغه څه زده کړه چې مخکې مو کوله اوس یې نشو کولی. خو بیا هم مونږ هیله لرو تر څو زمونږ پوهنتونونو ته اجازه راکړل شي او مونږ وشو کولی لکه د پخوا په څیر باندې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او د هیواد د راتلونکي لپاره کار وکړو.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د انځورګرۍ څانګې محصل اقبال ترنک وایي ډېر استادانې بهر ته تللي او دوی نه پوهېږي چې کله به بیا پوهنتونونه پیلېږي او که پیل شي څوک به تدریس ورته کوي.
ټول په دې فکر کې دي چې که دلته پاته سم هم نو چې استاد مې نه عزت څه پوهکم پوهنتون کې، خو یو څوک یو څه زده کوي له استاد نو چې استاد نه وي تللی وي او پوهنتون دغسې پاتې وي یا د کار استادان وتلي نو په هغه صورت کې څوک به تدریس کوي. بله موضوع داسې دوی تشویش په دې لري چې کله زه فارغ شم زما سرنوشت به څه شي، ځکه اوس خو تحصیلي ارزښت هم یو ډول راکم کړی ده. که موږ وګورو اداراتو ته وګورو، په اداراتو کې هم تحصیل ته داسې چندانې ارزښت نه ده ورکړل شوی. هغه د تحصیل په برخه کې چا ډېره خواري کړې وه هغه اوس بېکاره ګرځي، نو دوی ځوانان چې کله دوی ته ګوري نو د خپل سرنوشت یو ډول ګنګ ورته ښکاره چې اوس نو که زه فارغ شم زه هم د ده پر چیر ناست یم. په دې سره نو ډېری ځوانانو خپل تحصیل هم پرېښودی، پوهنتونونه یې په نیمای کې پرېښودو، چا چې شخصي ویله هم هغوی هم تر ډېرو حدو پورې پرېښودل. دولتي خو ټول رخصت دي، یوازینۍ لاره دی دا بولي چې له ملک څخه ووزم دا به مې هغه ښه لاره وي. شخصا زه به د خپل ځان په اړه ووایم چې کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د انځورګرۍ ډیپارټمنټ کې یم، د پورتریت ډیپارټمنټ چې دغه تر ډېره حده تر سوال لاندې ده چې دوی فکر کوم بندوي، او په دې سره نو اوس زما هم سنفیان یا ټولګیوال چې دي هغوی هم په دې تشویش کې دي چې اوس به دا څنګه کېږي.
محصله امینه عزیزی وایي که د پوهنتونونو دروازې همداسې تړلې وساتل شي افغانستان به په علمي برخه کې ډېر تاوان وکړي. هغه غوښتنه کوي هر څومره ژر چې امکان لري پوهنتونونه باید پرانستل شي.
که مبالغه نه وي افغانستان هر ساعت لس کاله شاتګ کوي. لامل یې دا دی چې د هیواد په کچه ټول دولتي پوهنتونونه تړل شوي دي. په دغه پوهنتونونو کې زرګونه داسې زده کړیالان شته دي چې د جمهوریت په دوره کې دوه درې میاشتې بعد فراغت و، خو د طالبانو له راتګ سره سم د پوهنتونونو تړل کېدل او د محدودیتونو لګول د دې لامل شول چې د دوی د فراغت موده هم وځنډېږي. او بل د دولتي پوهنتونونو د تړل کېدلو تر ټولو لوی منفي اغېز پر خصوصي پوهنتونونو دا دی چې هغلته د نجونو او هلکانو شمیر کم شوی دی، د نجونو له اړخه بې حده زیات کم شوی دی او د هلکانو له اړخه هم چې کم شوی دی. خو کوم زده کړیالان چې اوس پوهنتونونو ته ځي په هغه پخوانۍ لیوالتیا علاقې او انرژۍ باندې نه ځي. هلته اوس هم د زده کړیالانو لیوالتیا ډېره کمه شوې ده، یوازې د دې لپاره ځي چې صنعت ترلاسه کړي، لیسانس یا ماسټري واخلي. نو په دې هیله چې دولتي پوهنتونونه هم زر پرانیستل شي او کوم زده کړیالان چې د خپلو فراغتونو لپاره هیله لري او مودې شمېري هغوی د لیسانس یا ماسټري دورې بشپړې کړي، سندونه ترلاسه کړي او ټولنې ته وړاندې شي.
د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ټولنه او حکومت متخصص بشری ځواک ته اړتیا لري او کله چې پوهنتونونه تړلي وي ټولنه له دې ځواک څخه محرومیږي. نوموړی وایي دا چې ډېر متخصص ځوانان او کادرونه له هېواده بهر لاړل، حکومت ته پکار ده چې د دې تشې د ډکولو په خاطر هم بیرته پوهنتونونه پیل او ډېره پاملرنه ورته وکړي.
د نړۍ ټول هیوادونه تقریبا اساسي توجه ډیره زیاته توجه د تعلیم برخې ته وي. د تعلیم برکت دی چې دغه هیوادونه دغه سټیج ته رسیدلې دي، دغه مرحلې ته رسیدلې دي او له نورې نړۍ نه بنیازه شوي دي او بیا یې هم پرمختګ کړی ده. نوي تخنیکونه یې په کار اچولي، نوي سیزونه یې رامنځته کړي دي او بالاخره هیواد یې د خپلواکۍ او خودکفایۍ په لور پولی ده. نو د دې لپاره د پوهنتونونو پرانیستل ډیره مهمه ده دی حکومت لپاره. دای وستون زه هم د دوی بندیدل ډیره لویه، ځکه چې حکومت بشری ځواک ته ضرورت لري، متخصص او کدری مسلک او مسلکی کدرونو ته ضرورت لري. متاسفانه چې کله په هنتونونه تړلې وي نو دوی په دې نه توانیږي چې دغه مسلکی او متخصص خلک بیا تربیه کی او بیا وروزي. اوس موږ په داسې یو حالت کې یاستو چې ورځ تر بلې مسلکی او تخنیکی او متخصص کدرونه له هواد نه بهر وزي یو ډیره لوی برخه د خلکو وته له هواد اوس دغه خلا د کول لپاره یوازې نه لار چې حکومت لري هغه داده سیدی باید دغه په هنتونونه بیرته پایل کی خلکو ته د تعلیم زمينه برابر کی ترسو حد اقل د هواد ضرورت هغه خپل د حکومت چورته ضرورت لري هغه د خپل ضرورت لپاره ورتالتي لري چې هغه خپل التیا پیتر سره کړی هم دی په هنتونونو پرانستل کېدل مهم او اساسي خبره ده
د خغل عمران په نظر کې په هنتونونو ژر پایل نشي دا به په حکومت ته متخصص او علمی اشخاص او ځوانانو باور کم کړي او دې ته بلار جوړ کړي چې ډیر نور کادرونه او ځوانان هم له هواد بهر لاړ شي
دغه موضوع د هواد له سیاسي او اقتصادي ثبات سره هم تړلې ده یعنی کچیر په هنتونونو په همدې ډول سره تړلې پاتې شي دا په دې معنی سره چې پراتونکو حکومت باندې د بے باورۍ یو 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 عنصر را پیدا شي متخصص کادرونه علمی کادرونه قرار قرار په حکومت باندې نور هم بے باور کیږي او دا دې ته زمينه مسايدوي چې دغه کادرونه بل اخر له هواد بهر ووزي له هواد ووزي فرار ته لار پرانیستل سي دا به یو بل بحران وي اغه راتلونکو نسل ته به یو ډیر لوی بحران وي ځکه چې موږ ته به حتی د دې مسلکي کادرونو لا نور فرار ته هم زمينه مسايده شنو راتلونکو نسلونه به زمونږ د څه کس منو لور چې هغوی ووزي نو دې لپاره د پوهنتونونو پرانیستل دا کلی سیاسي اړخيونی سو هم د نظام لپاره ګټور ده کلی اقتصادي اړخيونی سو هم د نظام لپاره ګټور ده او کچيري د بشري ځواک اړخيونی سو هم ډیر مهمه ده د حکومت لپاره د حکومت چارواکي باید په دې باندې پوه شي او باید دا خبره درکړي چې د لوړو زده کړو په برخه کې هر ناغيړي او هر ډول بابيزګي به بل اخره یو بل علمي بحران تر څنګ د نظام دننه دی مسلکی او متخصص او کډرونو بحران ته به هم لار پرانیزي
د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی وایي دوی په دې هڅه کې دي چې په هنتون نه پیل شي خو نو وړي په دې اړه چې کله به پیل شي څه نه وایي
په دې اړه باندې کار روان ده دا به کیږي ان شاء الله د یو منظم میکانیزم او طرز عمل له مخې ځکه به د تعلیم لپاره زمينه مساعده کیږي ان شاء الله په دې اړه باندې کوم ستونزه او مشکل نشته نو مسؤلین لګیا دي ان شاء الله د علما او د دانشمندانو او د غبره خلکو سي په دې اړه باندې وښه لار راستلای شي هغه به ان شاء الله په دې باندې یو تصمیم نیسي او دا ستونزه به د تل لپاره ان شاء الله ختم شي هیله مندي ستاسې لږ انتظار اوسي ځکه دا تخنیکي اړخ لري او تخنیکي مشان تاسو پوهیږئ چې مشخصه نیټه سړی ورته ټاکلی نه شي
درنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:30 پورې ترشنه اسمان لاندې 19 بحث بیا ځلی اوریدلای شي
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغشب شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا خبر یاست چې بیبی مهرو څوک و
بیبی مهرو دغه موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله دا دی وبل ځوان سره واده کړو او کله چې د واده شپه وا ځوان وکتل چې د کلی ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلی ځوانان چیرې دي سپینګور ورته وویل چې د کلی ځوانان غزا ته تللي دي انګریزانو سره وجنګېده ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د مړې کلی ته راوغوښت لیکن کله چې دوی کلی ته راورسېدل بیبی مهرو د دننه مخکې مړه شوې وه
او د بیبی مهرو د سیمې په اړه خلک څه وایي
بیمارو سده یو ښه منطقه ده
او خلک خو با اتفاق نو وبو وضعیت د شان نام خدا په خدای راځه کی دی.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د بی بی مهرو پاړه لاند معلومات وړاندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت، غونډۍ او ښوونځي پاړه خامخا اوریدلی وي. بی بی مهرو یو ښکلې، رښتینې او خواریکښه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کاوه. نوموړې دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و، په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه، په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسیدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله، معارف کوشش کوي چې د مشهور خلکو نومونه په مکتبونو کې. په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی، د غونوي د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و، او کله چې د واده شپه وه، ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپین ګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي، انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده، د اسمایي غره نه. هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ. هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه، د انګریزانو سره وجنګېده. بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو، بیا د ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوغت. لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل، بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه. البته یا د زیاتو چرتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه وه، مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې. نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ، او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو. دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده، یعنې په 1980 کې. په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه، غونډۍ د دې په نامه شوه، او دا و عزیز چې خاوند یې و پاکو شهیدانو په حیث یادیږي، او خلک اوس هم زیارت ته ورځي، په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي.
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه، څه یې کول؟ څومره تحصیل یې وه؟ څومره لاسته راوړنې یې درلودې؟
هغه وخت د تحصیل موضوع نه وه، دا د 130 کلونو خبره ده. لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه. په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو، یوه سلسله کورني ارزښتونه وو. کورنیو به خپلو لونو ته، خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې، خبرې به ورښودلې، د وطن مینه به یې ورښودله، د وطن سره به یې علاقه ورښودله، د وطن مشاهیر به ورته یادول، د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو، زموږ پیغلو ډېر ژوندی شعور درلود. تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینهو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، په دوهم افغان انګریز جنګ کې د نارینهو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوي دي، هغه تر اوسه یادي. مثلا ملاله هم د همدې وخته، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعاله وه په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بی بی مهرو سیمه یو کلی و، او کورونه یې هم له خامو خټو څخه جوړ شوي و. خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت و، او ځینو یې څرمنې هم جوړولې. د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه. په بی بی مهرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده، نور ځایونه نوي جوړ شوي دي. تنای جان منګل دی د سیمې د ارزښت په باب وایي چې مهمه او د پام وړ ده.
چې تیریږي مکتب یې ده، بیمارو غونډۍ هم ده، بیمارو غونډۍ
الته دیره هم د دې بیمارو غدیرې پونم اوس نوې نوې منزلونه په جوړ شوې دي نوې نوې لارې په تیر شوې دي پرځن کول زګان په جوړ شوې بلن منزلونه په جوړ شوې دي ول په پوخانی حالت اوس نه د پاتې اوس دې بدلون د بیمارو صحه کراغلې ده ان هغه پوخانی د کابل اصلي خلک دي د زړه خار یو د دیوانانو پرځن دغه سیمه یا د بیمارو سیمه د دې اصلي کابلیانو سیمه ده اوس ډیر کابلیان چې دی دغه جنگونو دی دغه ترجدی پیخو لامل ډیر کوچ کړی دی ډیر تللی دی خارجي ودونه ده یعنی بهر ته تللی دی او دلته ډیر ما وانته خلک راغلی دی اوس هغه بیمارو کې اوسیږي نو زه فکر کوم چې د بیمارو خلک ډیر هغه زړه هغه پخوانی خلک هغه اصلي اوسیدونکي چې دی کابلیان دی هغه به نه وي ډیر به کم پاتې وي بیمارو لاره چې په تیره شوې ده د دې کابل بینلی دګر سړک په عمومي سړک په غاړه پراته د بیمارو یعنی هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لاره هر دولت مقصد چې ملاقات لري د یعنی افغانستان تر داخليږي نو یو اساسی لاره ده دا مقصد ډیر عمومي لاره ده ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تا ګورته کوي او دا سیمه باید ښه خپلی جوړ شي او صحیح جوړ شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یو غي ته وګرځي.
اکثره کسان چې د بیبي مهرو پاک لاوري نو هیلې دا وی چې بیبي مهرو غوندي شخصیت شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي محصل احمد ګل خبرې اورو.
د بیبي مهرو خدای ته څه قصې مې اورېدلې دي. ډېرې یوه با غیرته با شامته ښځه وه، نو همېش داسې کینو بیا د موږ یو تره ده بیا د همدغه په باره کې قصې کوي. دا غازی یا دی بی بی محرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوی دی دغه دوی قصه کوي، نو یعنی غیرت و شامت ساب د جنگ انده هر چی که دوم را مخکی وچه نو هیچ ویلی پکتا نمگه دیر می خواهی دی وقت چه لار ما بیا میتر وو ویلی ویلی دغه انده مثلا دا مکتب دی بی بی محرو ده او دغه هم تپه ده بیا مال تا داری دلم نو لیدم چه خدای کاش که آقا وخوای چه در آقا پچنگ زم ملاره
در مکتب پا دوره که منده قانه نوم آره دلو چه بیبی محرو بیبی محرو نو یاو مکتب پا نوم بانی ده آوری ده ویادل یاو تکڑا خزاو طوله نیتای دونه غط خدمت کرده ده یعنی دیر لوی خدمت کرده ده بیبی محرو چه نوم یادی گی ده پا کتاب کی پا بلزی کی نوم آرو دیر پی ویاد که چه افغان خزا ده داسی خدمت نه کړی دي. دا توان خو هر چا کېستا دا وړتیا هر څوک لري، هر ښځه لري، ښځه د نارینه او ناکام ده، نارینه او د ښځې ناکام دي. خو خبره د متحد کېدو ده چې هغوی سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولی سي. هر څوک یې توان لرېدلی سي چې بی محرو په شان سي، د ملالۍ په شان سي.
زما نوم اید محمد، تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب زازی ولسوالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم. ز شاعریم هم د تاریخ استادم. ز د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده میتنه وکړی او هرمشه د پر خپل رادیو د ځان سره کېګدم. هرمشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات خوکی.
د بی بی مهرو د غونډې پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی. خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره ورته راځي. ګلاب خان چې په یادې سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي، ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بی مهرو سده یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه، نو اوبو وضعیت د شان نامې خدای په ښه درجه کې دي. دولس کاله دولس کاله کېږي چې موږ هلته له پاکستان هم چې کډه وکړه راغلو دلته په بیمارو کې هم اوس هم هم کور کرایي ده. له بیمارو لا تروسه نه وتلي، موږ لا تروسه له بیمارو کومه بده خاطره نه لرو.
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وې، ولې دې غوښتل چې بیمارو انتخاب کړي؟
بیمارو سیو قلب دی کابل و هوا او وضعیت یې دغه لپاره خو خپل خپلوان مو دغه تلته زیات ول، د مو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازو مو دغه تلته پراته ول، د اندغه خپل بازو لپاره مونږ دغه تلته راغلو.
د بازار پاک لیراتوه مثلا یو چرته څوک وسیږي، نانوایی ضرورتي، دوکان ضرورتي، مارکیټ ضرورتي، دا شی اندر تنګ زدی دي.
هر شی مونږ ته مجهز دي، نانبایان، مسجد، مکتب، دوکانونه، بازار ټول ته نږدې دي. غونډۍ ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو.
څومره دي خوښیږي هلته؟ څه ګوري؟
دیدن د خلکو، بازی ساتیری لپاره په کابل کې نور زوینه نسته مونږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده لانډیوالانو سره با اتفاق با اتحاد اندغلته کې نو سات ساتیری کوو بس اندغه بهترین ځای ده مونږ ته
درنو دوستانو دا وژن پښې وکي خبرونه تربیه هي چاره